आज व्यू 360 में बलोचिस्तान में कई दहाइयों से जारी इंतजार, क्या पाकिस्तान के पास बलोचों के मसाइल का कोई सियासी हल नहीं, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। पाकिस्तान के क्याम के बाद से मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में मुतअद्दिद बलोच ग्रोह मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाते आए हैं। सूबे के हालात आज भी तश्वीशनाक हैं। पीर के रोज नवाब अकबर भुट्टी की 18वीं बरसी के मौके पर कल अदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से सूबे के कई अजला में किए गए हमलों में कम अज कम 60 अफराद हलाक हुए हैं। बलोचिस्तान में तकरीबन दो दहाइयों से जारी इस शोरिश के सिलसिले में हालिया चंद सालों में जो तेजी आई है उसे तज्जियाकार गैर मामूली करार दे रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के मुताबिक 2023 में बलोचिस्तान में 170 हमले रिपोर्ट हुए जिनमें 150 से ज्यादा आम शहरी हलाक हुए और 114 सिक्योरिटी अहलकार मारे गए। ज्यादातर बलोच कॉम्परस्ट कुवतों की तरफ से होने वाले इन हमलों को पाकिस्तान की हुकूमतें दहशतगर्दी और सीपैक मंसूबों को सबोताज करने की कोशिशें कहती आई हैं। दूसरी तरफ साल से बहुत से बलोच खानदान अपने खानदानों के अफराद की जबरी गुमशुदगियों पर एहतजाज कर रहे हैं। अक्सर बलोच कॉम्परस्ट कुवतें सूबे में जारी शोरिश को हुकूमत की तरफ से गलत पॉलिसी का रद्द अमल कहकर जायज करार देती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के इशू को सियासी बुनियादों पर हल करने में नाकाम रहा है, आज के शो में इसी पर बात करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका अब उर्दू व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरें, तज्जिये, तबसरे और दिलचस्प वीडियोज के लिए। पहले जानते हैं कि बलोच अवाम सूबे में होने वाले हमलों पर क्या कहते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुर्तजा ज़ाहरी ने क्वेटा के कुछ शहरियों से जानने की कोशिश की।
दुख की बात तो ये है कि अरसा दराज से जो हालात यहाँ पे हम लोग खुद देख रहे हैं कि वो लोग जो यहाँ पे आने वाले थे वो तो वो है, यहाँ पे यहाँ की लोकल बाशिंदे भी परेशान हाल है।
तो यहाँ पे जो है ना हमारे बलोच बिरादरी के साथ किसी को मुल्क का गद्दार कहना, पहले उसको तो ये देख ले कि वो आया इस एक्टिविटी में है या नहीं है। इसी तरह पठान है, इसी तरह यहाँ पे सिंधी रहते हैं, इसी तरह यहाँ पे हजारा बिरादरी रहती है, इसी तरह यहाँ पे और जुबानें भी रहती हैं। तो हमें जो है ना मिलजुल करके ये अमन का गहवारा बनाना है।
मैं ये कहता हूँ कि ये 10-20 साल से हालात खराब है, अभी तक नहीं खराब है कि 2 दिन से खराब है। भाई सारे कुटे वाले लोग सारे बेरोजगार है। अमन इसलिए रहेगा कि ये हमारा लोग जो अफसर लोग होता है वो सही रास्ते पे जाएगा। हम तो पहले से सही रास्ते में गया हुआ है, ये जो सही रास्ते इख्तियार करेगा कोई परेशानी नहीं होता है।
इस तरह तो अमन कभी नहीं आएगा, इसे और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इस मुल्क में जो है किसी पूछने वाला नहीं।
बलोचिस्तान के 8 मुख्तलिफ अजला में अस्करियत पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से 60 अफराद की हलाकत कैसे हुई और अब क्या सूरत हाल है, मुर्तजा ज़ाहरी से जानते हैं।
बलोचिस्तान में इतवार और पीर के दरमियानी शब 8 अजला में बयक वक्त हमले हुए। इन हमलों की शुरुआत बलोचिस्तान के जिला मूसा खेल से हुई। ये इलाका क्वेटा से तकरीबन 465 किलोमीटर दूर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहद पर वाक़े है। हुकाम के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने इस इलाके में इतवार और पीर के दरमियानी शब कौमी शाहरा पर नाका लगाया, गाड़ियों को रोका और गाड़ियों से लोगों को उतार कर शिनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल किया। इसके अलावा कोयले और सब्जियों से लदी 35 गाड़ियों को नजर आतिश भी किया गया। दूसरा वाकया क्वेटा शहर से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर जिला कलात में पेश आया, जहाँ मुसल्ला अफराद ने महलबी के इलाके में लेवीज थाने पर हमला किया। इस हमले में 4 लेवीज अहलकारों समेत 8 अफराद हलाक हुए जबकि ताने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। एक और वाकया बलूचिस्तान के जिला सिबी में पेश आया, जहां निश्तर रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग कर रहे थे कि इस दौरान मुसल्ला अफराद ने इन पर दस्ती बम हमला किया। इस वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद एक वाकया बलूचिस्तान के जिला मस्तुंग इलाके कटकूचा में पेश आया, जहाँ पहाड़ के दामन में मुसल्ला अफराद ने एक ताने पर हमला किया और बाद अज़ा ताने और गाड़ियों को आग लगा दी। एक और वाकया क्वेटा से तकरीबन 760 किलोमीटर दूर तुर्बत में पेश आया, जहां मुसल्ला अफराद ने मरकजी सड़क पर नाके लगाकर चेकिंग शुरू कर दी, تاہم اس علاقے سے کسی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے تقریباً 116 کلومیٹر دور درہ بولان کے علاقے سے بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کی گولیاں لگی لاشیں ملی ہیں۔ اسی علاقے میں دوزان کے مقام پر شدت پسندوں نے ریلوے لائن کے ایک پل کو بم دھماکے سے اڑایا ہے۔ اس واقعے کے بعد کوئٹہ سبی قومی شاہراہ ٹریفک اور بلوچستان سے ریلوے سروس معطل ہے۔ ایک اور واقعہ بلوچستان کے ضلع گوادر کے علاقے جیونی میں پیش آیا، جہاں مسلح افراد نے ایک تانے پر حملہ کیا، تانے اور وہاں کڑی 3 گاڑیوں کو آگ لگا دی اور قریب ہی موجود مال بردار گاڑیوں کے ٹائر بسٹ کیے۔ تاہم اس علاقے سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور لسبیلا کے علاقے میں مسلح افراد نے ایف سی کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ یکے بادیگرے ہونے والے ان حملوں میں 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 14 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ان واقعات میں 21 شر پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان حملوں کے بعد بلوچستان حکومت نے قومی شاہراہوں پر سیکیورٹی بڑھانے اور فورسز کے گشت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
دہشت گردی کے ان واقعات کے بعد کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے چھپ کر حملہ کیا ہے اور یہ کہ دہشت گردوں کا مکمل بندوبست ہوگا۔ محسن نقوی کے مطابق بلوچستان میں کسی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس جوابی کارروائی کے لیے طریقہ کار موجود ہے اور دہشت گردوں کے خلاف ہر قیمت پر کارروائی جاری رہے گی۔
بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، پورا پاکستان بدقسمتی سے مجھے کبھی کبھار کنفیوزڈ لگتا ہے، ہمارا مین اسٹریم میڈیا کنفیوز لگتا ہے، کیونکہ یہ لڑائی جو ہے وہ ریاست کی لڑائی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوڈیشری نے بھی لڑنی ہے، یہ میڈیا نے بھی لڑنی ہے، یہ سول سوسائٹی نے بھی لڑنی ہے۔ ان کے سمپتائزرز کیا یہ جو آج معصوم لوگ مرے ہیں، شہید ہوئے، کیا ان کی بہنیں مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے لواحقین نہیں ہیں؟ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ وہ بی ایل اے کے ٹیررسٹ، دوز ہو چوز ٹو فائٹ، دوز ہو چوز ٹو پک اپ دی گنز اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان، اور وہ جنہوں نے بزنس چنا، جنہوں نے کاروبار چنا، ان کو اس بے دردی کے ساتھ بسوں سے اتار کر شہید کر دینا، کیا ان کے ورثہ کا جواب وہ سمپتائزرز دے سکتے ہیں کہ جو بی ایل اے کے سمپتائزرز بنتے؟ وہ دے سکتے ہیں کہ جو یہاں پر سڑکوں پہ ان کے لیے ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک سمپتھیٹک ویوز جو ہیں ان کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ریاست پہ کوئی ظلم کیا ہے بلوچستان؟ میں بار بار یہ کہتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اکثر آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات سنیں جو ہمارے بلوچستان سے ہمارے کمپرس دوست ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اینی بڈی، واٹ دے سے کہ جی یہ مذاکرات ہونے چاہیے، کر لینا مذاکرات، کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ They are not ready to talk to us. They are talking through barrel of the gun. میں بحیثیت حکومت، کانسٹیٹیوشن مجھے کیا کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو مظلوم ہے؟
بلوچستان کے عسکریت پسند ماضی میں بھی دوسرے صوبوں خصوصاً پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بنا چکے ہیں، لیکن اس ہفتے ہونے والے ان حملوں کی شدت پہلے سے زیادہ تھی۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے قریبی اضلاع میں حملے کر کے بلوچ تنظیمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بی ایل اے اس شورش کو پنجاب یا اس کے قریب تک پھیلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ضیاء الرحمان خان کی اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی وی او اے کی اردو ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اس وقت ضیاء ہمارے ساتھ ہیں، ان سے تازہ ترین حملوں کے محرکات پر مزید بات کرتے ہیں۔ ضیاء، بہت شکریہ آپ کا۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ حملے کوآرڈینیٹڈ تھے، اس بار کے حملوں میں کیا مختلف تھا اس سے پہلے کے بی ایل اے کے حملوں سے؟
جی تھینک یو، میرے خیال میں یہ حملے کافی لحاظ سے منفرد تھے۔ ایک ہی دن میں موساخیل سے لے کر لسبیلا تک حملے کرنا، اس کے اندر ٹارگٹس مختلف تھے، اس کے اندر پولیس اسٹیشن تھے، اس کے اندر ملٹری کی انسٹالیشن تھی، اس کے اندر پنجاب سے رہنے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اتار کے مارنا تھا۔ تو میرے خیال میں ایک ہی دن میں کافی مقامات پر حملے کر کے، اور وہ بھی پنجاب کے نزدیک، انہوں نے بڑا میسج دیا ہے کہ وی آر اسٹل اسٹرانگ، اور چیلنج کیا انہوں نے اسٹیٹ کی ریٹ کو۔ ایک اہم سوال یہ آتا ہے کہ سب کو پتا تھا کہ 26 اگست جب نواب بگٹی کی برسی ہوتی ہے یا ایسے کافی دن آتے ہیں جس دن یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپ حملے کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی اسٹیٹ کا ان دنوں اس کو مطلب کاؤنٹر کرنا نہ کرنا یہ بھی بڑی فیلئر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سڑکوں پہ انہوں نے قبضہ رکھا کافی گھنٹوں تک, تقریباً ساری بڑی شرائط ان کی کنٹرول میں تھی کافی گھنٹوں تک. تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ اسٹیٹ کا فیلئر بھی تھا بہت بڑا.
تو جن علاقوں میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو سنگل آؤٹ کر کے ہلاک کیا گیا ہے, وہاں پر دوسرے صوبوں سے آ کر کام کرنے والے کتنے لوگ آباد ہیں اور ان کے کیا کاروبار ہیں؟
جی, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کی بڑی ہسٹری ہے. ایک تو بلوچستان کے اندر پنجاب یا خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن, ایون سندھ کے لوگ یا کراچی کے لوگوں کا آنا بہت بڑا پرانا ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے سے آ رہے ہیں اور ان کے جو میجر کام تھے وہ ٹیچنگ میں تھے اور مختلف لیبر کے کام کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ 1937 میں جب بھٹو حکومت کی جانب سے جب نیپ حکومت آتی ہے عطا اللہ مینگل کی, اس ٹائم بھی دیکھتے ہیں کہ مقامی اور غیر مقامی کا مسئلہ شروع ہوا تھا, لیکن اس وقت وائلنس شروع نہیں ہوا تھا. یہ وائلنس کا عنصر جو ہے یہ نواب بگٹی کے ہلاکت کے بعد 2006 کے بعد شروع ہوا, جب کوئٹہ شہر کے اندر انہوں نے پنجابی سیٹلرز کے خلاف ان کے خلاف چیکنگ کر کے ان کو مارنا شروع کیا, جس کے اندر وزیر بھی شامل تھے, جس کے اندر استاد بھی شامل تھے, جس کے اندر باربرد بھی شامل تھے, جو کافی تعداد مارے گئے, جس کی وجہ سے کافی لوگ واپس بھی گئے پنجاب. ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کافی کم ہوا اس طرح کی کلنگ, لیکن دوبارہ جو ویو آئی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں سے اٹھا کر شناخت کے بعد مارا جا رہا ہے, جس کے اندر مکران میں واقعات ہوئے, نوشکی میں ہوئے, اور ابھی ریسنٹلی موسیٰ خیل میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو میں حال میں یہ ایک میسج دیتے ہیں علیحدگی پسند گروپ کہ وہ ان مزدوروں کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ہلاک کریں گے تو یہ بڑا میسج آئے گا پاکستان کی مرکزی حکومت کو. جی, جو اسلام آباد کی
بلوچ علیحدگی پسندوں کے حملوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے پھر؟
میں حال میں اس کی کافی وجوہات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2013-14 کے بعد یہ کافی کمزور ہو گئے تھے, لیکن اچانک 2019-20 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے مضبوط ہوئے ہیں. خاص طور پر جو ان کا بی ایل اے کا جو گروپ ہے بشیر زیب والا وہ, اور انا نظر کا جو گروپ ہے بی ایل ایف, یہ تھوڑا کافی اسٹرانگ ہوئے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے پنجگور اور نوشکی میں اسی طرح کے کوآرڈینیٹ حملے کیے
جی.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بڑا استعمال کیا انہوں نے خودکش حملوں میں, ابھی بھی انہوں نے تیسری خاتون کو استعمال کیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ لزبیلا کے حملے میں ہم نے ان سے خودکش حملہ کروایا. تو میرے خیال میں ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ ان میں جو بھرتی کافی ہوئی نوجوانوں کی اس گروپوں کے, ہاں یہ ایک انڈیکیشن لگ رہی ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ملٹیپل فیکٹرز جو تھے وہ رول پلے کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اپنی سٹوری سے حوالے سے آپ نے جو ریسرچ کی تھی وہ ہم سے بھی شیئر کر رہے تھے. بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی کاروائیوں میں شدت سے متعلق مزید بات کرتے ہیں خراسان ڈائری کے افتخار فردوس سے جو پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. افتخار بہت شکریہ. بلوچ کانفرنس عناصر تو کئی اشروں سے ریاست پاکستان سے ناراض ہیں, اب حکومت کا یہ کہنا کہ یہ حملے اور دہشت گردی صرف سی پیک کے منصوبوں کو روکنے کے لیے ہے, یہ بات کچھ قابل یقین لگتی ہے؟
دیکھیں, سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں جتنے بھی بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آن ریکارڈ موجود ہیں کہ آبویسلی وہ ان کو جو چائنیز انٹروینشن ہے بلوچستان کے اندر ان کو ایک غاصبانہ نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ اسکیلیشن پاسبلٹی ایک فیکٹر جو بڑا ہے وہ آبویسلی سی پیک کا ہے, لیکن اس کے برعکس ملٹیپل ایسی چیزیں ہیں بلوچستان کے اندر جو تقریباً 2 دہائیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور ابھی جیسے ضیاء نے بھی بتایا کہ تقریباً 2014 کے بعد اس میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ آئی تھی. ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً اگر ہم اس کا ایک پوائنٹ لے جہاں پر اس میں ایکچوئل تیزی آئی ہے وہ تب سے ہے, تقریباً 2021 کے بعد سے جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن جب باقی صوبوں کے اندر بھی دہشت گردی کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ راجمان ہوا ہے, اسی طرح جو ہے ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں بھی ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ آئی ہے. اور میرے خیال میں ایک پوائنٹ جس پہ جو ہے وہ بات کرنا ضروری ہے کہ بی ایل اے نے جتنے بھی اٹیکس کیے ہیں, جو 26 اگست کا اٹیک جو ابھی گزرا ہے, یہ اس میں سب سے بڑا کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہے جس میں انہوں نے وہ پاور دکھائی ہے کہ دے ہیو دا اتھارٹی یا دا ٹولز یا دا میکینزم جس کے ذریعے وہ اسٹیٹ کی جو اپریٹس ہے اس کو مفلوج کر سکتے ہیں.
تو بی ایل اے نے یہ وقت اور جو وقت کی اب تک بات ہو رہی ہے, نواب اکبر بگٹی کی برسی کے حوالے سے بات ہوئی, تو اس حملے کا وقت اور شدت کیا پیغام دینے کے لیے تھا بی ایل اے کی طرف سے؟
دیکھیں, میرے خیال میں تو اسٹیٹ اپریٹس کا فیلئر جو ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ ٹریجیکٹری اٹھا کے دیکھ لیں ٹائم لائن کے حساب سے, تو نواب اکبر بگٹی کی جو وفات کا دن ہے وہ آبویسلی ہمیشہ سے ایک ایسا دن رہا ہے جس میں بہت بھی کم ہوا ہو تو تقریباً 3 اٹیکس جو ہے وہ ہوئے ہیں, اور 26 اگست کو یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس قسم کا ہی جو ہے وہ کوئی معاملہ ہوگا, لیکن اس اسکیل کو نہ میجر کرنا اور پھر اس کو کاؤنٹر نہ کرنا اور اسے اتنی ہلاکتیں جو ہے وہ ہو جانا, اب وہ آبویسلی ایک ایسا ریزن ہے جو ریاست کے لیے پریشان کن ہے. لیکن اگر آپ کیجولٹیز اور ڈیمیجز کو دیکھ لیں تو اس کو ہائپربلائز کرنے کے لیے جو ویریئس ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس خطے کے اندر وہ الگ الگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان سیکٹیرینزم کے اوپر جاتی ہے, ٹی ٹی پی جو ہے وہ آبویسلی ملٹری انسٹالیشنز یا گورنمنٹ انسٹالیشنز کے اوپر جاتی ہے, بی ایل اے چونکہ آبویسلی ان کا رنگ جو ہے وہ ایک ایتھنک ہے تو اس میں پنجابیز جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں, اور جس کو آبویسلی وہ ایک ریئیکشن بھی اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے جو ہم پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. اور سب سے بڑا پرابلم اسے یہ ہوگا کہ جو باقی تنظیمیں جو رائٹس موومنٹس بلوچستان کے ہیں ان کا کاز جو ہے وہ گلوبلی بھی اور لوکلی بھی جو ان کا سپورٹ میکانزم تھا وہ ہارم ہو.
تو عوام جو ہیں بلوچستان کی عوام ایک عرصے سے کہتے آ رہے ہیں وسائل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبوں میں انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. سی پیک کے تحت جو منصوبے چل رہے ہیں خاص طور پہ گوادر میں, ورک فورس میں بلوچوں کی شرح کیا ہے؟
دیکھیں, جو بلوچوں کی شرح ہے وہ تو آبویسلی ایک جو آنسر ہے جو پروپاگینڈا کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر بلوچوں کو اس میں ریکروٹ نہیں کیا جاتا, لیکن سی پیک کے جو میجر پروجیکٹس ہیں جن کمپنیز کو وہ حوالے کیے جاتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کے اندر اسکلڈ لیبر کی تعداد اور اس کے برعکس جو امپورٹنٹلی ہے جن کمپنیز کو یہ ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ آبویسلی یہاں کی لوکلائز نہیں ہیں, تو وہ جو ورک فورس لے کر آتی ہیں تو ان میں وہ کنسٹرکشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو زیادہ تر لے کر آ رہی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اس میں بلوچستان کے لوگوں کی تعداد نہیں ہے, ایگزیکٹ اسٹیٹسٹکس تو دینا جو ہے وہ کم ہے, لیکن جو بلوچ لیبریشن فرنٹ ہے یا اس قسم کی تنظیمیں ہیں جو جس طرح وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں پرٹیکولرلی بلوچوں کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے یا ان کو ڈیلیبریٹلی نہیں انکلوڈ کیا جا رہا, میرے خیال میں یہ گمان جو ہے وہ غلط ہے, اور یہی وہ تاثر ہے جو اسٹیٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکا, جس کی وجہ سے یہ جو سچویشن بنتی ہوئی جا رہی ہے مزید خراب ہوتی ہوئی جا رہی ہے.
لیکن افتخار, اس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کلیئر نہیں کر سکا, حکومتی پالیسی ہے کیا بلوچستان کے لیے؟ وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ ایک ایس ایچ او حالات کو کنٹرول کر سکتا ہے, تو سیکیورٹی اداروں کی اتنی زیادہ موجودگی وسائل کے باوجود بلوچستان حکومت پھر یہ کیوں نہیں کر پائے؟
دیکھیں, آپ کی سیریسنس کا اندازہ اسٹیٹس کا تب ہوتا ہے جب آپ کی پالیسی کے اندر جو کنسسٹنسی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب مالک بلوچ تھے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جی, تو ان کو بھیجا گیا سویڈن میں بات کرنے کے لیے برہمداد بگٹی کے ساتھ, اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو مطالبات تھے وہ ایسے تھے کہ ان کو صوبائی حکومت بھی جو ہے وہ ریزالو کر سکتی تھی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کا جو پولیٹیکل سیناریو ہے, کیونکہ آبویسلی ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ ریزولوشن کی طرف جاتی ہے عوام کی امنگوں کی, پرابلم یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ ہمیشہ کمپرومائزڈ کنٹرولڈ اور انجینئر رہی ہے, تو وہ ان لوگوں کی ترجمانی نہیں کر سکی جس طرح ہونی چاہیے. اگر صوبائی حکومتوں کو وہ طاقت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو انگیج کرے اور وہ ان جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش دے اور جو پرسیپشن بنے ہوئے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کریں, تب میرے خیال میں یہ ریزولوشن کی طرف جائے گا. لیکن اسد, یہاں پر یہ بات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ اب جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے جو ریئیکشن آئی ہے, میں محسن نقوی صاحب کی بات کو تو آبویسلی مذاق کا خیز جو ہے وہ لیتا ہوں, میرے خیال میں وہ ایک نان سیریس اسٹیٹمنٹ ہے جو ملکی صورتحال کی ترجمانی جو ہے وہ نہیں کرتی, اور ایسی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آنی نہیں چاہیے تھی. لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے اور جس طرح کی ہلاکتیں ہوئی ہیں, لگتا ایسا ہی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی اور کورسی بھی رسپونڈ کرے گی.
بہت بہت شکریہ افتخار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیشہ آپ کا تجزیہ اس معاملے میں ہم جو ہے وہ اس کو اویل کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین ہمیشہ پریفر بھی کرتے ہیں اس کو. بلوچستان کے معاملات پر مزید تجزیہ لیتے ہیں چیئرپرسن اور ڈائریکٹر جنرل ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی ڈاکٹر ماریا سلطان سے, جو اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ڈاکٹر ماریا, بہت شکریہ آپ کا. بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا انسانی حقوق اور جبری گمشدگیوں کا ہے یا وسائل کی تقسیم کی لڑائی ہے یہ؟
بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور کے اوپر کچھ چیزیں جو 1947 کے بعد آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ ابھی تک آپ نے نہیں کی. جیسے کہ اس وقت 90% جو بلوچستان کے علاقے ہیں وہ بی ایریاز ہے, یعنی کہ ایڈمنسٹریٹولی وہاں ریاست کے جو رٹ ہے وہ اتنی نہیں ہے جہاں پاکستان کے قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق ایڈمنسٹریٹولی اے ایریاز ہے, یعنی کہ جہاں عدالت قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود ہیں, جس کی وجہ سے ظاہر ہے جہاں ریاست کا عمل درآمد اور عمل درآخت مطلب کم ہوگا تو اس سے ظاہر ہے وہاں جو وسائل کی ترسیل ہے یا اس کے ساتھ منسلک باقی جو معاملات ہیں اس کے اندر بھی کمی واقع ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں کی ایک طرح سے ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو مواقع حاصل ہونے چاہیے وہ اور جس طرح وہ تقسیم ہوتے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومت کی طرف سے ان کی جو تقسیم ہے وہ اتنی منصفانہ نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جتنی بھی بلوچستان کے اندر انسرجنسیز ہوئی ہیں اس کے اندر زیادہ تر جو فائدہ ہے وہاں کے سرداروں کو ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر بلوچستان کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے میرے خیال سے اہم معاملہ یہی ہوگا کہ بلوچستان کے اندر جو ریاست کی کا عمل درآمد ہے یا ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بی ایریاز کو اے ایریاز میں کنورٹ کیا جائے تاکہ تمام وسائل جو ہے ایکولی وہاں پہنچ سکے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہو سکے اور اس کی بنیاد صرف اسی وقت ممکن ہے جب ریاست وہاں موجود ہے.
جی ماریا, اگر ہم ریاست پاکستان کئی اشروں سے بلوچستان پرسوں سے نمٹتی آ رہی ہے, یوں لگتا ہے کہ حکمران بلوچستان کا مسئلہ درست طور پہ سمجھ نہیں پائے, یہ کیا تاثر درست ہے؟ کیونکہ اگر مسئلہ سمجھ آ جائے تو شاید اس کا حل نکالنے کے لیے کوئی حکمت عملی بھی ہوتی جو کہ اب نظر نہیں آتی.
دیکھیں بلوچستان کے جو مسئلے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جیوگرافی کا مسئلہ ہے, جیوگرافی کی وجہ سے وہاں کی اور اس کے ساتھ آبادی کا تناسب ہے. جیوگرافائی طور پہ یہ بہت سب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ جو وہاں شہر موجود ہیں اور وہاں جو ایک طرح سے آپ سے کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن ہائی ویز ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے جو تقسیم ہے اس میں جو سردار جس میں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے پاس ایک بہت بڑی طاقت موجود رہی ہے لیکن وہ طاقت اس طرح عوام تک نہیں پہنچ سکے, یہ ایک طرف. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صوبہ ہے پاکستان کا اس کا جو 90% آپ طرح ایک طرح یا 100% آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک علاقائی سرحد ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتی ہے, دوسری طرف یہ ایران کے ساتھ ملتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں جو ممالک ہیں ایران جو ہے سینکشن یافتہ ہے اور افغانستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہے, جس کی وجہ سے یہاں آرگنائز کرائم اور کرمنل جو نیٹ ورکس ہیں یہ اس بلوچستان کو اپنی گزرگاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں.
تو یہ
دہشت گرد تنظیم ہے وہ بھی نہیں کرتی
ہے. ایک چیز لاسٹ میں, بالکل پاکستان کی حکومتیں بارہا بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات کر چکی ہیں, کئی بار کمیٹیاں بن چکی ہیں, لیکن کیا سیاسی قیادت اتنی بااختیار ہے کہ بلوچستان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے؟
سیاسی قیادت بالکل بااختیار ہے لیکن فیصلہ جو ہے ان کو دور اندیش کرنا ہوگا, جس میں جو بلوچستان کے اس وقت کے مسائل ہیں اور بلوچستان کے کچھ عرصے کے بعد کے مسائل ہیں ان سب کے لیے جو ہے ایک پراپر قانونی اصطلاح کے مطابق اور لوگوں کے حقوق اور ان کے منگوں کے مطابق کچھ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نہیں کہ تقسیم جو ہے صرف سرداروں یا ان لوگوں تک پہنچے جو اس وقت یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ شاید بلوچستان کے معاملات کا کوئی حل موجود ہو.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریا سلطان, آپ ہمارے ساتھ تھیں اسلام آباد سے, اور بلوچستان میں اس وقت جو سچویشن ہے اس حوالے سے آپ ہمیں تجزیہ دے رہی تھیں. ناظرین, جس طرح کی سچویشن ہمیں بلوچستان میں نظر آتی ہے اس پہ ہم آنے والے دنوں میں بھی کچھ پروگرامز رکھیں گے, لیکن آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اسی پہ ویو 360 کا ختم ہونے کا وقت ہوا ہے. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
د ډي وی لیدونکو، تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، مونږ په باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي، نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کې ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کې ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کې یا پټه کې ښاګي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت څرګندونه. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت چارواکي وایي اوسمهال په افغانستان کې ګڼې ترهګرې ډلې شته خو وایي متحده ایالات په سیمه کې ترهګریز ګواښونه تر څار لاندې لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر ولکر ترک د قانون یو فوق العاده بد قانونیت کړي او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. طالبان له دمخه بهرنۍ نیوکې رد کړې دي. او د امریکا په ټاکنیزو مبارزو کې د مهاجرت مسلې ته کتنه. مهاجرت د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې رای ورکوونکو ته مهمه مسله شمیرل کیږي خو د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کډوالۍ په پالیسۍ کې توپیر څرګند دی. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې. السلام علیکم، د شنا تلویزیون خبرونه ته خراغ لاس. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. زه وحید فیضیم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزی په افغانستان کې د ګڼو ترهګرو ډلو د حضور په اړه د امریکا د دفاع وزارت د تازه څرګندونو جزئیات وړاندې کوي او د خبرونې له میلمه د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې سرپرست مولانا عبدالصبور عباسی سره د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون پر اغیزو خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم خبر پیلوم. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د دریم کلیزې سره هممهاله د متحده ایالاتو دفاع وزارت وایي چې اوسمهال په افغانستان کې ګڼې ترهګر ډلې شته خو د یاد وزارت ویان زیاته کړې چې متحده ایالات په سیمه کې ترهګریز ګواښونه تر څار لاندې لري. بل خوا د طالبانو لوی درستیز خلیف سیح الدین ویلي چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. په دې اړه وروستي جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې دلته په سلو کې را سره دی. جلالزی صاحب، د امریکا د دفاع وزارت ویان افغانستان کې د ترهګر ډلو د شتون پړه نور څه ویلي دی او د طالبانو خبرګون څه دی؟
فایزي صاحب، د امریکا د دفاع وزارت لویان پاتریک ریډر څخه اول پوښتنه دا وشو چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو درې کاله پوره شول، په مجموع کې دوی یا متحده ایالات څه فکر کوي؟ هغه د دفاع وزیر لای راستن تیرو څرګندونو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن ماموریت او د القاعده د ماتولو په اړه د خپلو ځواکونو د مبارزې قدر او ستاینه کړې ده. د دفاع وزارت ویان په افغانستان او سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه وویل چې اوس مهال په افغانستان کې ګڼې نورې ترهګري ډلې شته خو متحده ایالات د ترهګریزو ګواښونو په وړاندې د خپلو اتباعو دفاع کوي. جنرال ریډر وویل له خپلو متحدینو سره یو ځای د مرکزي اسیا په ګډون په ټوله نړۍ کې پر ترهګریزو ګواښونو خپل تمرکز ته دوام ورکوي. جنرال ریډر په دې خبري کانفرنس کې مشخصا په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې په اړه وویل:
We are laser focused on
مون نشو کولای چې د دایښ خراسان د لپشان سازمانونو له غوښنو سترګې پټی کړو او مونږ باید د ترهګرۍ ضد دقیق تمرکز ته دوام ورکړو. طالبان اوس مهال په افغانستان کې حکومت دی او په اصطلاح هلته حاکم چارواکي دي. په خارا د دایښ خراسان د لپاره تفاوت لري خو هلته په افغانستان کې ډیرای نورې ترهګرۍ ډلې میشت دي. بنار مونږ په مجموعي توګه په ټوله کې پر سیمه خپل تمرکز وساتو.
اما د طالبانو لوی درستیز قاری فسیح الدین نن چهارشنبه ویلي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فزیکی حضور نه لري او یاد ډله د هغوی د ځواکونو لخوا له منځه وړل شوې ده. هغه همدارنګه څرګنده کړې چې هیڅوک دا نشي ثابتولی چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې شته. خو هغه زیاته کړه ټي ټي پی په پاکستان کې قوي مراکز لري چې یو شمېر سیمې کنټرولوي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه زیاته کړه چې د یو شمېر ودونو له چارواکو سره چې د افغانستان هوایی حریم نقص کوي د ډیپلوماټیکو لارو څخه خبرې کوي څو دا مشکل حل شي. خو هغه په دې اړه په مشخص ډول د دوه هیوادونو یا چارواکو نوم ونه خست. فایزه سره
ډیر مننه جلازه سم معلوماتو. افغانستان کې پات کېږي ملګرو ملتونو د طالبانو د امر بالمعروف قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر ولکل ترک د قانون یو فوق العاده بد قانونیت کړي او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت لاده مخه د خپل نوي قانون په اړه بهرني انتقادونه رد کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک د دفتر لخوا د سیشن بي پورس چې د وګي شپګم نیټه اعلانیه کې وویل شو چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون دا سیاستونه پیوړی کوي چې د ټولنې پام ژوند کې د خزو حضور په بشپړ ډول حس او د هغوی غک چپی او لاغوی د فردي خود مختاري حق اخلي.
دغه قانون په خځو باندې د ځپونکو کړنلارو د تحمیل په برخه کې یو اوږد لیست وړاندې کوي. یو شمیر موجود محدودیتونه پیاوړي کوي چې د انسانانو اساسي حقونه د هغې له ډلې د حرکت ازادي، د بیان ازادۍ او د تبعیض پرته د هغوی ژوند او حقونو څخه سرغړونه کوي.
We call on the de facto authorities to immediately
موږ د حکومت طالبانو غواړو چې هر څه ژر دا قانون لغو کړي، کوم چې په ښکاره د نړیوالو بشري حقوقو قانون لمخې د افغانستان د ژمنو سره په ټکر کې ده. د افغانستان د نیم ولس بې واکه کول، د نیلي د لوړ ګرځول او غوونه بندول نه یوازې د بشر حقوقو زیات زیانمنوي، بلکې په هیواد کې بشري بحران نور هم پراخوي.
د طالبانو مشر حکومتي ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه پورز نا وخت په یو رسمي بیان کې ویل چې نوې قانون د اسلامي اساساتو پرانا کړي او باید خلک پریزان پو او درناوي وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د وینا لمخې د طالبانو د حکومت په دې قانون هڅه شوي چې په عملی ډول د افغانستان په ټولنه کې خزي په بيچيري او بيغاګه سيور باندې بدل شي.
از وقتی که طالب آمد ما تمام این شرایط که مثلا زیاد جایه را سر خانما بند کردن خواستم که یک صدای از خانما برای و از طریق شیر ما خواستم صدای خود برشان برسانم که ما هم هستیم، ما هم در جامعه وجود داریم، نباید تحصیل سر ما بند کنن و وظیفه و آزادی ما را نباید از ما بگیرن و خواستم میره از طریق شیر برشان برسانم.
در امر بالمعروف و نهی عن المنکر قانون څلور فصلونه او 15 دیرش ماده لري. دا قانون د امر بالمعروف نهی عن المنکر د اړوند چارو او د محتسبینو د دندو او صلاحیتونو تنظیمولو په مخه جوړ او تدوین شوی دی. د طالبانو د نوو قوانینو په غبرګون کې افغان خزو د افغانستان دننه او بهر په ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړې چې پکې سندرې وي او داسې یو شعار یې پیل کړی دی چې وایي زما غږ حرام نه دی او طالبان نه غواړو.
بیرق عزیز عشق سب سب خواهد ماند.
سید سلیمان آشنا، امریکا.
د طالبان د امر بالمعروف د نوې قانون ته په غبرګون کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وکړه ترک د قانون یو فوق العاده یو ناوړه قانون یاد کړی دی او دغه قانون د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان د نوې قانون پر اغیز د خبرونې له ملمه د افغانستان د عالمانو د علمي ټولنې سرپرست مولانا عبدالصبور عباسي صاحب سره خبرې کوم چې همدا اوس د سکایپ لري موږ سره یو ځای شوی دی. عباسي صاحب، خبرونه ته بخیر راغلی. لومړی اجازه راکړئ ته هر څه مخکې غواړم یادونه وکړم چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاري او د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په مخه د کیمرون هیواد ته تللی دی. حال دا چې په کور دننه انجونې له زده کړو محرومې دي او د خلکو په ازادۍ او محدودیتونه لګول شوي دي، ستاسو تمه څه ده چې امیر خان متقی به د اسلامي همکاري او په سازمان کې په کوم مسلو باندې خبرې کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نو طبی خبر را چې دا غبا د افغانستان د حکومت پر رسمیت پیژندلو باندې او د اسلامي دنیا نه ودا غواړي چې کومکو کې او د زنې ساحو کې مشترکه باید همکاري ولري. نو دې خبرې به ان شاء الله امده غي
محدودیتونه وضع شوي دي په مېرمنو زده کړې د درې کاله وشو چې نجونې مکتب ته نه ځي، نړیوال به دا له پامه غورځوي؟
چې هر سړی خپلو ګټو ته ګوري، خپلو مفاداتو ته ګوري، خپلو فائدو ته ګوري، نو د افغانستان د ښځو سره یا د افغانستان د خلکو سره به د چا دومره همدردي چېرته وي؟ خو بیا هم چونکې د اسلامي د وزراو کانفرنس دی، هغې کم از کم د طالبانو باندې حکم نه چلیږي، خو په دې اړه باید یو توصیه ورته وکړي چې یو جنکۍ خو د افغانستان د ټولنې 50% برخه تشکیلوي، نو 50% خلک د تعلیم نه محرومول دا ښې پایلې به ونه لري. یو توصیه باید وکی او څونه چې هغه سره فشار دی هغه باید باندې واد
باسته بسی صاحب د طالبان د امر به معروف نوې قانون کې داسې څه دی چې ټولی په اړه اندېښمن دي
فیضی صاحب یو خدا دې چې د طالبانو د نوې قانون موږ د غربي نقطې نظر نه ګورو نو چې د غربي نقطې نظر نه ګورو نو بیا خو په ډېر مشکلات یو دا دې چې موږ وایو د غربیانو خپل نقطې نظر دی د مسلمانانو خپل نقطې نظر دی بیا په مسلمانانو کې د افغانانو خپل نقطې نظر دی او دا قانون د دې منظر نه وکتلې شي نو بیا پکې خلکو چې کوم اعتراضات کړي دي یعنی وکی کړي دي لکه یو نیوکه پیدا شوې ده چې سیاغت یې صحیح نه ده یا کسایو
مثلا د خزو په غږ باندې بندیز لګول شوې ده په رسنیو کې مېرمن نش کولای چې غږ پورته کې دا د منلو وړ ده
نو زه به خبره تکمیل کوم دی ته غیر لکه سیاغت باندې خبره شوې چې سیاغت دقیق نه ده د سې اجاله کې اجمالیونه څه شین نکړ شوې او هغه بیا د امر بالمعروف پولیسو ته لاس کې باور کول کیږي نو د دې د تطبیق باندې باندې فایلې به ځکه چې ورڅخه د قانون لاس کې ورکو غزاغه وا لنګ شو ځکه هغه ته په ثواب دی دي اختیارات ویل شي به دي سیاغت به دقیق شوي وي د ار ار جرم
او تاسو چې ستونزې لري
کومه جزا وایا څه شی وا هغه باید دقیق تعین شوی وي نو ځنه په هان په دې ترس کې چې د دې سیاغت د یو قانون په شکل باندې نه شوی کنه د افغانستان علما او خدای د افغانستان قوانین ټول علما جوړ کړی دي کا په خاني مدني قوانين دي کا تجارتي قوانين دي کا امنيتي قوانين دي خدای ډیر دقیق سیاغت شوی دی دا د شخصکاري چې عجله کوي او شی لیکلې ده او سیاغت دقیق نه ده شوی او دا چې شل کلندو کلس کلن نو نس کلن طالب ته یا پولیس ته پلاس کې ورکی نو هغه ته ډیر ناوړه استفادم کوي چې یو اعتراض په سیاغت باندې
ابا سي صاحب دا چې ښه مهرباني کولن جواب را کوي بلش بل پختند مهرباني
دوم اعتراض په دې باندې ده چې اسلام کې جرم او ګناه بیل بیل شایان دي نو چې څوک جرم کوي لکه زنا او کې غلا او کې څوک وایي څوک مړ کې دا خو جرم نه دي نو د دې لپاره سزاګان هم شریعت تعقلې دي نو خو سید محکمه کې با
صحیح په وخت له کم پد مانور پختر ما سره وي کوم جزره کوي په افغانستان کې خلک مسلمانان دي او دینی لارخونه هم پکله کې تعقیبوي په اصطلاح دی قانون ته څارتیا و
نو به خبره پوره کوم یو دا ګناه ګناه دا اوسه سره غیبت کوي کم سره چیرته دروغ وایي کم سره چیرته بل د څنګه وړه کار کوي نو په ګناه باندې پولیس دست اندازي اختیار نه لري هغه واعظ باندې نشد باندې تبلیغ باندې تلقین باندې پویولو باندې تربیه باندې تعلیمی نصاب کې تغییر راوستو باندې تلویزیون رادیو لارې نه ګناهونو اصلاح هغه کې نو جرم او ګناه چې ده دوړو کې د سزا په اعتبار باندې د جزا په اعتبار باندې او د پولیسو د دست اندازې په اعتبار باندې فرق دی د کې دا شی لک خلق شویونه دي او درې منی وکه چې په هان خلک په باندې کې د افغانستان خلک نو هغه دا وایي چې ځنه مکروهات دي مثلا یو سړی ګیرا کما کړه یا وخته څنګه دي یا کالی څنګه دي څنګه نه دي
bale
نو مکروهات باندې جزا ورکول او هغه په جرم کې حسابول نو دا به درست نه ده خو کلتوري شین دی دا وخت وخت سره خپل تغییر کوي او بدلیږي دې کې دوه تشدد نو پکا
د طالبانو لوی دلیل دار چې د غټول نوی کرنیا قانون د منکراتو د مخنیوي لپاره کړی دی د وخت کمښت له کابل اوسه نشو کولای چې بس دوام وکړي ان شاء الله په نور پروګرامونو کې تاسو زحمت درکو تاسو حضور نه ډیره زیات مننه نور خبرون کې د ملي مقاومت د جبهه مشر احمد مسعود طالبانو سره د نړیوال ټولنې په کړنو انتقاد وکړ او وی ویل چې د تر مشر لاندې جبهه یوازې پر خودل شوی او هیر شوی ده. مسعود چې په واشنگټن ډي سي کې د هډسن انسټیټیوټ په چیرنیز مرکز کې د ویډیو کانفرنس لارې خبرې کولې د طالبانو سره د نړیوال ټولنې په پالیسیو باندې د نیوکې ترڅنګ ویل چې نړۍ باید تیرو څو کالو کې د دې ډلې سره د جوړجاړي پالیسي غوره کړي او د قید او شرط پرته د طالبانو سره تعامل کوي. مسعود په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې د تر مشر لاندې جبهه په افغانستان کې دننه یوازنی قوت دی چې د ترهګرۍ ضد جګړه کوي. د ملي مقاومت جبهې مشر دا په ډاګه نکړه چې د مرستې لپاره سترګې کوم لور ته دي او له چا د یوازې پرېښودو ګیله کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو وروسته هیڅ هیواد یا ادارې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهې سره په ښکارا نظامي، اقتصادي او یا نورو مرستو خبره نه کړي. د افغانستان د ولسکانو تنکی ځوانانو د فوټبال لوبډلې چې د مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ اتلولي وګټله هیواد ته ستنه شوې ده، خو لوبغاړي د مالي ملاتړ غوښتنه کوي. په اړه رپورټ په همدې خبرو کې لږ وروسته خبرېږي. د سپین ماڼۍ چارواکو د سشنبې په ورځ د حماس لخوا د یرغمل شوي اسرایلي د ژغورلو هرکلی وکړه او ویل چې دوی په غزه کې د اوربند تړون ته نږدې دي، خو د دې باوجود چې که یوه موافقه لاسلیک شي د متحد ایالاتو راتلونکی حکومت به بیا هم په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي اداره کولو ستونزه ولري. د امریکا غږ خبریالۍ پارسي ودکاسواره په دې اړه راپور کې ویل چې د کچیرته د ولسمشر مرستیاله کاملا هارس په نومبر کې ټاکنې وګټي، نو هغه به د منځني ختیځ په اړه څه ډول پالیسي ولري.
په داسې حال کې چې مذاکره کوونکي هڅه کوي د حماس له خوا د نیول شوي اسرایلي یرغمل شوو خوشې کولو او په بدل کې د اوربند تړون ته ورسیږي، اسرایلي ځواکونو په غزې کې د کډوالو په یو بل کمپ باندې خونړی برید وکړو.
کور ته ښه راغلاست فرهادي الکادي، زه د اسرایلو پوځ د ژغورنې د یو بل بریالي عملیاتو مبارکي وایم. موږ د خپلو ټولو یرغمل شویو بیرته راوستلو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کوو.
دا پیغام دی چې د ولسمشر مرستیالی کاملا هارس هم تیر اونۍ دیموکرات ګوند د ولسمشرۍ د نوماندې په توګه د ټاکل کېدو وروسته ورکو.
ولسمشر بایدن او زه د دې جګړې د پایته رسولو لپاره کار کوو چې اسرائیل خوندي وساتو، یرغمل کسان خوشي شي، په غزه کې کړهونه پایته ورسیږي او فلسطینیان د خپل وقار، امنیت، ازادۍ او خپلواکۍ حق لري.
هرس د بهرنی پالیسۍ په اړه د ولسمشر د مرستیالي په توګه د دندې نه د مخه هیڅ سابقه نه لري. دا هغه د ملي امنیت صلاحکار فلیپ ګوردن دی. هغه د دیموکرات ګوند د ولسمشرانو سره دنده ترسره کړې ده چې پکې بل کلینټن، اوباما او بایدن هم شامل دي. دا د دیموکرات ګوند د تیرو ادارو د تګلارې د دوام نه خده.
د ولسمشر مرستیال او ولسمشر له اسرائیل سره د متحد ایالاتونو د پوځي مرستو ملاتړ کوي. دا مرسته نه یوازې د وسنی تړون لمخې چې مونګل اسرائیل سره لرو، بلکې سکل د اسرائیل د امنیتی اړتیاو لامل زیات شوې دي.
د عربو او مسلمانانو امریکایانو او همدارنګه د پرمختللو او ځوان دیموکراتانو د وختونو برسیره ده چې غواړي په اسرائیلو د وسلو پلور بند شي. په ورته وخت کې هارس د بایدن په پرتله د فلسطین د کړاوونو سره ډیره خواخوږي څرګنده کړې.
موږ د غیر وینا په ډیر څه نه شو پوهېدلای، ځکه چې هغه څه چې اوس څه وایي د ټاکنو ګټلو او دیموکرات ګوند یو ځای ساتلو لپاره وایي، او څنګه چې دیموکرات ګوند د هغو کسانو ترمنځ ویشل شوی چې د اسرائیل سره ډیره خواخوږي لري او هغه څوک چې د فلسطینیانو سره ډیره خواخوږي لري، هغه باید په بنسټیز ډول دواړه خوشاله کړي، او دا هغه څه دي چې هغه یې کړی دی.
د بایدن په پرتله چې څو ځلې ویری دي چې هغه سهونیست دی. هرس چې پلاری د جمیکا او موري د هند نه امریکا ته مهاجر شو، ممکن ده هغه د نړیوال سفیل په نظرونو زیات پوها ولري.
هغه په دې پوهیږي چې نور نړۍ د منځني ختیځ په اړه د نوي استعمار، نوي امپریالیزم په اړه څه احساس کوي، او زه واقعا هیله لرم چې که هغه ولسمشر شي نو د دې فرصت ولري چې دا تجربه راوړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې د متحدو ایالاتونو بهرنۍ پالیسي د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره ته اړتیا لري. دا د تیرو دریو لسیزو د ننګونو سره خورا توپیر لري.
که هریس په نومبر کې ټاکنې وګټي نو دا ننګونې به په میراث کې ولري او هغه باید په منځني ختیځ کې د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره خپل بهرنی تګلاره جوړ کړي. دا و د پچ سی ویداکو سفر د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا غاک.
په نور نړیوال خبرونو کې د فلسطیني ادارې د روغتیا چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د غزې ترانګې په اشغال شوي سیمو کې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې لږ تر لږه نه کسان وژل شوي دي. په ټول ټال کې دا شمېره له 40 هم اوښتې ده. د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د غزې په ترانګ کې د اسرائیل له پوځ سره نښتې په چټکۍ سره زیات شوي دي، ځکه د اسرائیلو د ایران له برخمن څخه د حماس او اسلامي جهاد په ګډون د وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات کوي. د جګړې پیل راهیسې اسرائیلي ځواکونو او په ښارګوټو کې میشت څه باندې 640 فلسطینیان وژلي دي او د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 19 اسرائیلیان وژل شوي دي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د 250 برانته شوو کسانو له ډلې یو کس ژغورلی دی. په پاکستان کې د سوداګرو دوکانداران د اتحادو د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28 د حکومت لخوا د لګول شویو مالیو پر ضد د کار د نه کولو اعلان وکړ او د هیواد په ګڼو لویو او کوچنیو ښارونو کې د کاروبار مرکزونه تړلي دي. د کراچۍ په ګډون په اسلام آباد، لاهور، پېښور، کوټه او په نورو ښارونو کې بازارونه او مارکیټونه د احتجاج په رسم بند کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د کاروباریانو د اتحادیې مسؤول احسان الله باچا امریکا غږ ته وویل چې خیبر پختونخوا کې کاروبارونه بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دي. په وینا یې ځکه چې له حده زیات مالیه پرې لګول شوې ده. پاکستان کې د مالی مرکزی ادارې د روان مالی کال په بودجې کې په دوکاندارانو مالیه 2.5% لوړه کړې ده. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ د مدیترین له بحیرې څخه اروپا ته د داخلېدو په موخه له مهاجرو سره چلند په کلکه وغنده او زیاته کړه چې د مهاجرو له کښتیو سره مرسته نه کول لویه ګناه ده. د سینټ پیټرز په میدان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال پاپ فرانسیس د عدالت، ورورولۍ او پیوستون پر بنسټ په نړیواله کچه د مهاجرت د مدیریت او پراخو لارو ته د مهاجرینو د لاسرسي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس وایي نن سبا باید مهاجر په وژونکو سمندرونو او دښتو کې پر نو خدل شي چې په خوښنۍ سره هغه حال ته دي. د مهاجرت نړیوال سازمان د اټکل مخې د 2014 کال راهیسې له 1.5 زیات مهاجر د مدیترانه په لار کې لادرک شوي دي. مهاجرت د نومبر په ولسمشر ټاکنو کې د امریکایي رای ورکونکو لپاره یو مهم مسلو څخه ده. د امریکا د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ د کډوالۍ په پالیسۍ کې توپیر څرګند دی. د امریکا غږ خبریال کارولین پروستي رپورت پښتو ژباړه پام کوي.
دا ښار یو وخت د سرو زرو کان او د اریزونا په ایالت کې تر ټولو بډایه سیمه وه،
خو اوس دا سیمه له خلکو تشه ده. کیتی بورس دلته لخپلته درشکلن خره بیون سره ژوند کوي. میرمن بورس وایي چې هغه د غیر قانوني مهاجرینو څخه زیات ستړي شوی ده چې د مکسیکو د پولې په اوږدو کې د هغې ځمکو ته ننوځي. هغه وایي چې زه به ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړم.
ټرمپ به دوی وباسي، خو زه هم د دې کار په حق کې یم. بالکل، دوی له دې ځای وباسي او هغه کولی شي دا کار وکړي. هغه پوهیږي چې دا کار څنګه وکړي.
کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر وو، د امریکا په جنوبي دیزي پول باندې د 240 کیلومتره دیوال د جوړولو امر وکړ. دا د زونا اړخته د دیوال یو برخه ده. جو بایدن د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ ورځ په دې سیمه کې د هر ډول نوي ساختماني کار مخه ونیوله. موږ به دا په درېونیو کې بشپړ کړی وای. ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبه په ورځ د اریزونا د سرحدي دیوال سیمې ته ولاړ. واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکي چې ټرمپ د دیوال هغې برخې څخه لیدنه وکړه چې د ده د ولسمشر کېدو څخه د مخه جوړ شوی و.
په ټوله نړۍ کې داسې سرحد به نه وي چې د دې پولې په څیر خلاص وي. میلیونونه مجرمین له دې لارې امریکا ته ننوځي.
دیموکراتو رای ورکونکو په خپل کنوانسیون کې وویل چې د دوی ګوند د کډوالۍ مسلې ته ډیر زغم لري.
مونږ ټول مهاجرت سره تړلی یو. مونږ د خپلو ګاونډیانو او د یو بل خیال ساتو. مونږ ټول دا کار کوو.
کاملا هاریس،
ژمنه کړې چې که چیرې ټاکنې وګټي مهاجرینو ته به د تابعیت ورکولو او د دوړخیز مهاجرت په قانون باندې د بحث لپاره زمینه برابر کړي چې په کانګرس کې لمن زولاړ.
سرحدي غزمې او د پولیس ساتونکي قوې هم دا تایید کړې ده، خو ډونالډ ټرمپ باور لري چې د پولي تړون به د هغه کمپاین زیانمن کړي. نو هغه په کانګرس کې خپل متحدینو ته امر وکړ چې دا تړون لمنځه یوسي.
هڅوک نور دې تشکارګوټی ته د سیل کولو لپاره ناراضي میرمن بوریس وایي هغه غواړي چې بیرته هغه وخت راشي کوم چې دلته د مهاجرینو په پرتله ډیر سیلانیان وو. ورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موک نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موک بشپړ انځور درکو.
او په بریتانیا کې میشګرن مسلکي او کاروباري افغانان د اګست پر 23 نیټه په دې مخه راټول شي او چې څنګه خپلو کې رابطه جوړ کړي او په خپلو چارو کې د لاود لپاره نوي نظرونه او نوښتونه شریک کړي. په دې اړه قاسم خان مندوخیل رپورټ لري.
د لندن د کولنډل سیمې په کاخیرومی ریسټورانټ کې د افغان برټش کونسل په بلنه په دې غونډه کې د بریتانیا له یو شمیر سیمو مسلکي او کاروباري افغانان په دې مخره ټول سیوی وو چې نه یوازې خپلو کې راشه درشه جوړ کړي بلکې د خپلو سوداګریز توکیو پیژندګلو هم پکې وکړي.
دې برنامه خو ډېره فائدہ ورکړل. دا چې موږ په نور افغانان سره لایک مایندډ خلکو سره نور بزنسمنانو سره اکاونټنټس موږ په کار دي، اکاونټنټس سره لایرز موږ په کار دي، د لو مسلې د بزنس په اړه هغه سره د مختلف خلکو سره ډېره فائدہ ورکړل. او په یوه کې موږ ته دا یو چانس و چې موږ خلکو ته خپل پروډکټ شو کیس کو او هغه ته وشي چې موږ دا شان د وطن څخه راوړو او دا شان موږ په بازار ته ځکو.
همه متنان ما اینجا است، کسایی که بزنس داره کار داره با هم معرفی شدیم، از شادم بسیار چیزای مثبت یاد گرفتیم تا به یکی دیگه کمک کنیم بتانیم هر افغان ما در بزنس خود موفق باشه. هر افغان که موفق بود میتونه که به افغانستان به مردم غریب و مسکین ما به یتیما کمک کنه.
او زه فکر کوم چې داس پروګرامونه باید تل مدام وي. دا نن موږ ډیر افغانانو سره معرفي سو، تجارانو سره، او بس نمبرونه بدل کړل، نظرونه بدل کړل. زه فکر کوم دا د افغانانو د پاره د موږ د ملک د پاره ډیر مفید تمام.
په بریتانیا کې میشت افغانان که څه هم په دې هیواد کې نیوي دي، خو له دې غونډې داسې بریښي چې هڅه کوي تر خپل وسه د ژوند په ډیرو مسلکي څانګو کې استازیتوب ولري. د دغه غونډې قربانه هم خوښ دي چې د خپلو هیوادوالو ترمنز د یووالي تړون جوړوي.
په فکر مې کوم چې برای یک جامعه با اتحاد و برای یک اقتصاد خوب افغان دیاسپورا کمیونیتی ان یو کی همچنین برنامه ها ضرورت شست که ما برگزار بکنیم و ما خوشبخت هستم که افغان برتش کانسل همچنین برنامه را در یو کی برگزار کرد.
نور برنامه هم آینده کې چې موږ افغانان ته وړو جایزه ورکو چې هغه خه بزنس کوي، په خه خدمات کوي، خه وکالتوب کوي، خه یو کار کړی ته یو جایزه وړاندې کوو د افغان برتش کانسل خه.
خو په افغانستان کې په 2020 کال د جمهوریت ترونګې دو روسته بریتانیا ته راکډسیوی افغانان وړاندیزونه لري چې په دغه ډول غونډو کې باید د دوی راتلون کې هم په پام کې ونیول شي.
دوی په عین حال کې باید یو بل پلان هم ولري چې دوی اوس تازه څه کولای شي دغه خلکو لپاره چې تازه د مملکت ترغلي دي لاسنیوي ته ضرورت لري در به در ګرځي څوک په وظیفو پسې څوک په تعلیم پسې څوک په نوې مشورو پسې
دوی ما سره زه غواړم په کې کې د ترجمانی او کمپنی خلاص کړم نو دوی ما سره یو مفید معلومات شریک کړل حتی اقل ما خپل د شروع نقطه پیدا کړه چې زه بل کوم ځای نه شروع اخلم
په دې غونډه کې ناستو ځینو برخوال ویل چې د مسلکی او کاروباري افغانانو ترمنز د خپل منځوي اړیکو د لیاز زیاتولو لپاره دغه ډول غونډې باید د برېټانیا نورو ښارونو ته هم وغځول سي. قاسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
دا وا پښتو خبرونه چې څو شوبه کې پاتې راستیږي تاسو له ملتیا ډیره مننه تر بیا خې چاله.
دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مخورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.